ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالي خورز د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په دوهمه غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله ویاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پایل به له خبرونو وکړو. مرکزی حکومت د قبایلي سیمو د بیکور پرسو خلکو لپاره 100 اربع روپۍ منظوري کړې دي. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د فوج سره د مالي مرستې جاري وساتي. او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به شخ پورته کړي چې د نخبه ګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بیکور کلسو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 اربع روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټي په غونډه کې وشوه. غونډه له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي مولي جمال الدین په مشر کې وشوه. په دې مهال وویل شو چې په دې 100 اربع روپۍ کې به 55 اربع د بیکور کلسو خلکو پر بحالۍ او 45 اربع به پر امنیت ولګول شي. په غونډه کې اړوند چارواکو ته امر وشو چې د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دي تیز کړل شي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره 3 کلن پلان منظوري ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي پروژو منظور کوونکي شورا اگزیکټیو کمیټي آف اکانومیک کونسل په غونډه کې منظوري ورکړل شوه. د پولیو له منځه وړلو بیړنی پلان تر نوم لاندې د دې پروژې له مخې به تر 2013 میلادي کال پورې د ټول پاکستان هغو ماشومانو ته چې د پولیو په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولیزه توګه څه کم 200 میلیونه ځله واکسین ورکول کیږي. پر دې بیړنی پلان به شاوخوا 2.5 اربع روپۍ خرڅ راځي. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره نېشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغي وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې زیاتې مهمې دي. د دې ادارې پر ویبپاڼه ویل شوي چې ډاکټر صفدر دغه خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو په اړه تکنیکي شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو په ناروغانو کې 80% کمای راغلی دی. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوځ سره د مالی مرسته جاری وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه.
I think we can all agree that
2015 لایوازما په فکر مشټول په دې خبره سره سلایو چې د 2015 کال د افغان امنیت ځواکون لپاره یو ډیر ستونزمن کال و. هم دا وجه ده چې موږ باید د مرستي او پوها شریکولو ماموریت یې مشن جاری وساتي. هم دغه لامل دی چې ولسمشر اوباما سش کال د 9800 او پر راتلونکو کلونو کې د 15000 عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. ریچارډ اولسن هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغان امنیت ځواکونو سره د 2013 او 2014 کلونو لپاره هغومره مرسته وکړي چې په 2012 کال کې په شیکاګو کې کړې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري سوی دی. د دې کمیشن ویاند رفیولا بیدار پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه له قانونه سرغړونکي بخښل او له سزاو د هغوی خوندیتوب، شکنجه او صحرایي محکمې هغه برخې دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په تیر یو کال کې په صحرایي محکمو کې د ښځو محکومېدو، د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ کړی چې د مسیرې ته دي جدي پام وکړي او لاسرونکو ته دي سزا ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کې شي. حسن خمینی درڅلويشت کلند یا ویلی دي چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه دا پریکړه کړې ده. خو حسن خمینی ویلی ګمان نه کوي چې دا اقدام به نوې لارې پرانیستي. د په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګړل کیږي او ویل کیږي چې ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر ټولنیزه پاڼه انسټاګرام ویلي و چې شورای نګهبان د فروری په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې پر ورځ وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروان مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټې بلل کیږي او سعودي عربستان ملاتړ کوي ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ سي او مذاکراتو نیت نه لري. د ډلې ویلي چې دیرش یا پنځه دیرش استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې پیل کړي. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالان ټول هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لاره خلاصه سي. او رسته خبروم د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلانکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د تشنبه پر ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن مشالې ډول چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې نو دا روانه سیالي د بری په تمه ده. د افغانستان لوبډله تېره اونۍ په دې لټ کې لومړۍ لوبه په پاکستان وبایلله. خبرونه پای ته ورسېده. خبرونه مواردله. اوس هم په دې روانه غړي کې د ځینو نورو مهمو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه درته اورو. د فاټا د بخور کلسو خلکو د بهلي او امنیت لپاره د 100 ارب روپیو منصوري وکړه سوي ده. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوی هفته مخکې سوي برید وروسته د پاکستان او افغانستان پر کرشه ځانګړي اقدامات کړي دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي. بس سی سی ټی وی کیمراز ټیکړل شوې کنټرول روم اسټابلیش شو. نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي هغه لګولو کې موږ بیړه وکړو.
پر بچا خان پونتون تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې په ځینو سکولونو کې د ممکنه وسوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه کړې دي. د ماشومانو مخ ته داسې مشکونه د زکونکو پر ذهن څه اغیز کوي.
د دهشتګرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي دا ماشوم په ذهن کې یو ډاګیره نه ورکوي چې د ما ریاست د ما تقوس کوي.
او په دوه منی مای کې درته 19 پروګرام د بختر ستوري لرو.
خبر نو ملزان چې می خیال کې څه کول ګلاب ملغزو سره تلل ته خندې دي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه ته ویل سوي چې د بیکور کلسو کسانو لپاره 100 ارب روپی بیل کړل سوي دي. دا خبره پرون مازیګر په اسلام آباد کې په سوي غونډه کې وشوه. د قبایلي سیمو څخه په لکونو کسانو سم بیکور دي. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
حکومت قبایلی سیمو نه بیکور کړل شوی خلکو د بحاله لپاره 100 ارب روپو اعلان کړی. هغه بیا لیکلی دي د غلړ کې پرون ماخام یو غونډه وشوه د قومي اسمبلی د سفران یا سرحدونو ریاستونو لپاره چې کومه د قومي اسمبلی قائمه کمیټه ده هغه غونډه وشوه د جمال الدین په مشرۍ کې. دغه دوران ویلی شو چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره کم چې بیکور کړل شوی خلک هغه د بحاله لپاره او د هغه د سکیورټي او په دغه سیمو کې امنیت ټینګ ساتلو د لپاره 100 ارب روپۍ بیلې کړې دي. په دې کې به 55 ارب روپۍ هغه د دغه خلکو واپسې باندې او د دې په بحاله باندې لګي. دغه رنګ 50 ارب روپۍ به د دغه خلکو په سکیورټي او د دغه سیمې د امنیت ټینګ ساتلو د لپاره خرج کول شي. دغه دوران د کمیټې غړو په فاټه سره چې کوم تړلې محکمې دي متعلقه محکمې دي په هغه ټینګار او کوچ د دې خلکو د واپسې او د بحاله او دغه کې دي کم کارو ورونو کورونو روان شوې دي. د هغې د جوړولو لپاره او د کاروبار ته واپس شروع کولو لپاره د نور هم کم جدي اقدامات یغ تیز کی چې دا شان داخله په خپل خپل درې خپل کورونو ته زر تر زر ستانې شي. او د دې دا هم وینا و چې 100 ارب روپۍ د خلکو د بحاله او د سکیورټي لپاره ډېر کم دي نو باید چې حکومت په دې باندې هم نظر ثانیو کی او پیسې ورته سیوا کی. جی
او ریاض موسخیل په خبري ایجنسی کې پوځي او پولیټیکل چارواکي ادعا کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخو باندې امن قیم کړی دی، خو د جمرود ځانمرګ برید پیښې یو ځل بیا د سیمې خلنګ اندېښمن کړي دي او وایي دلته دې په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل سي. دا چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا وې خرابه سوې او ځای انتظامیه په دې لټ کې څه ګامونه پورته کوي، په دې هکله نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد شینواري راکوي.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي او د باډي په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی. خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیخه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا یو لستنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول. په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو. نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود وده نه ده خراب شوې، یو واقعیا شوې ده، واقعیا الله دې نو کې په هر ځای کې کیږي. نو هغه نن هم زر عالم غلطه زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې بازار هم کلاو دے، ٹریفک هم روان دے، اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چې دا اغبا نور هم خکڑ شی. مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شول.
دوی زیاد اکڑا یواز جمرود نه بلکی پا ترخم پولی هم امنیتی گامونا پور تکڑی دی.
کم کسان افغانستان بارڈر استعمالای داغی 100% چیکنگ کی گی، با سی سی ٹی ویز کیمرا سٹیکڑ لے شوی، کنٹرول روم اسٹیبلش شو، اور سرا نادرا سرا خبر اکڑی شوی چا اغی کم سسٹم لگئی، اغی لگولو که منگ بڑا اوکو، اور زد تر زرا غا نظام فعال شی چی هر سوک رازی داغی مکمل ڈیٹا منگ سرا موجود ہے. اگئی تا با کارڈ جی شکی گی، اگا با مشین ریڈیبل کارڈ جی، اور مکمل دا ایف آئی اے ٹیمز با ناس دی 20 پورے ڈیسک باغی تا لگے دلی، اور انشاءاللہ پروگرام دا دے چا اگا با خس پیٹ سر با دا دے ٹرمینل نا کلیر کی گی.
خوبیت دا سیمی خلق وائی باید امنیتی زواکونا و انتظامیہ دا سیکیورٹی یا امنیت لپارا مستقل گامونا پور تکڑی. پا دے حق لا دا جمرود سیمی یا مشر اول شیر پردائی وائی
نو انتظامی لدہ پا کار دی چی سیکیورٹی آغا پا کار دی چی مسلسل وسط لیشی زکا چی کم ارزی وی او آغا واپس لارشی پا آغا علاقہ بندی آغا کم اثارات چرا غلی وی امن و امان آغا دوباره بیا خراب شوی دی دا خلق و بزرونو که یر واپس پی دولو لگی خوف دا خلق و پسر بندی بیا واپس شوی دی او آغا کم مخ که امن و امان چی بحل شوی و او دا خلق و کم اطمینان و آغا اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت لب کار دی چی دوی سیکیورٹی بی وی پا کار دی چی آغا که مزید نور اقدامات وکړی شي و دا سیکیورٹی
او یو بلتن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امون راغله د تمو په علاقه کې کنه اوس پرې کم شو د میاشت دوه درې میاشتې کنه امن او لمو سه خستي و خو هغه نه وجود د عمله چې کوم وشو څوک یې وشو کنه و چې کوم د دار پیدا شو خو د امن امان د بیا دوباره به حل شیل تا.
د خیبر جن سید جمرود د ورستۍ پیښې زمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبول کړې وا وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري. چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ باډې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. پر باچا خان پونتون تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا د ځانګړو پولیسو ځواک ایلیټ فورس په ځینو سکولونو کې د ممکنه وسوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه پیل کړي دي. د دې تمرینونو مقصد د وسوالو ممکنه برید شنډول دي. دغه تمرینونه په داسې وخت کې په سکولونو کې وسو چې هغه وخت سکون کې هم په سکولونو کې وو او د هر څه په خپلو سترګو لیدل. هم دې خبرې مختلف بحثونه راپورته کړي. ځینې کارپوهان د دې حمایت کوي او ځینې بیا ورباندې نیوکه کوي. هم دغه بحث کې د دوو کارپوهانو سره هم خبره کړې ده او یو هم دی په سر کې مو د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې له مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړې ده. هغه دغه ګام ستایي. دی وایي
ریاست دا یو کوشش می چیرې د دې حمله افراد کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغه په بچ کړی شي. دا کدره نظریې سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وی چې تاسو خپل خلک ذهني تورن تیار کړئ او هغوی ته هغه حفاظتي اقدامات د تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل سره ورته وښایئ چې که داسې واقع کېږي نو تاسو به څه قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
خو ستاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخې دي او د ویرې په حالت کې دي. په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو فرام دی دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د اي ټي اس واقعه وشوه او بیا د کال پس د باچا خان نو څه واقعه وشوه نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي لکه یو خوف و داسې کې چې کله د ماشوم ذهن کې د وعدې یو تقدس اوس هم د پاکستان شته او چې کله هغوی ګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ دپاره څه نه څه ګامونه اوچتوي یا هغه موقع سایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا وي ماشوم په ذهن کې. خو دا ټوپک د هغې دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګېټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خو د دهشتګرد د ټوپک نه اول که د تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې هغه زما ریاست زما تپوس کوي. نو دغه په نظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل. هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي به نسبت د ټوپک سره د ژوند.
دا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی. خو یو بل کارپو د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین بل نظر لري. نوموړي پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه سي مشکونه په ماشومانو کې ویره پیدا کوي. د زیاته کړه
ما تخکاری که تکنیکی طور ورته وکتی شي نو دا د سکولونو د ګیرزن چوکای جوړولو یو عمل دی او دې سره د سخکاری چې نفسیاتي طور د یاري امکان زیاتیږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او غیته دا د حمله یا د یو ناوړي حادثي د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړي چې دا سی یو عمل را روان دی او دا غي د وژنه موږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کوم ځای نه راوځي د کوم مرکزونو نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي د هغې جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه ګیرزن چوکای جوړولو عمل به د زده کړې عمل په شاګوزي
یعنی د هغو په ضد خو هم دا کاروانې ضرب اعظب اپریشن نیشنل اکشن پلان دا هر څه شته. نو دا کېدای شي له هغو سره یو تړلی عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه یې په کار بلکې دغه عمل له مخه ځخه په سکولونو عرضه کې مشکونه په کار وي. نو دا چې تړلی عمل لاندې وي ښایي
رسیدې چې د ضرب اعظب خبره تاسو کوي که د نیشنل اکشن پلان خبره تاسو کوي په هغه کې ډېر زیات داسې سست دارونه دي چې هغه سختول غواړي. هغه کې به مربوط نظام کمای دی هغه کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشن نه کوروارو کېدل په کار دي هغه تل نه شي. ترن پنجاب کې چې کوم دی غټو مرکزونه دي کوم ځای کې چې دا سره خپل کې تړلي دي سره یو نتورک او بشپړ جال جوړ کړی دی. نو بشپړ جال چې تر څو پوری نه مات کړی شوی تر هغه ته پوری دا ممکن نه ده. بیا بل خبره دا ده چې سمدستی د مربوط نظام جوړولو عمل مثلا نکته فعال کول پکار دي سمدستی د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دي دا مسلسل چې مونږه د بلدین ناراضي او حمله کې د بلدین ناراضي دا یو خود دی عمل نه چې کوم بالکل بزمکه خور موجود دي دا غیر کار کول دي او بل دا چې دی چې کوم ذمہواری د دې نه پوره کېدل پکار دي د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل پکار دي دا غیر مخرول دي او درې خبره دا ده چې د خلکو توجه بل غاړي ته اړول دي
دا خادم حسین اوس هم دغه موزیکي یو بل اړخ تر ازو په دې ورسي کې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نصر خان ویلو چې د توپک جنگ غټلې خو نفسیاتي جنگ کې ماته خوړلې ده نو موږ دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې پاکستان فوج له کال هرایسي د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات شروع کړي دي او دا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده آیا پاکستان پر شاده اروپا کو پر وړاندې نفسیاتي جنگ بایللې دي او د نفسیاتي جنگ ډول لپاره ریاست او خلکو له څه کول پکار دي د دې جواب ګلای اسپدی ریپورت کې دل ټولو هڅه کوي
د امریکا مشهور لیکوال ایډوین بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې د سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو دعوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای چې په جنگونو کې مختلفې حربي استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده نوموړي زیاته کړه
او خوف کې دی یا یرا تر څه دی هغه استدیو چې عوام الناس کې خلکو کې هغه زیات پریشانی جوړي او هغه خلک چې دا عوام الناس سره سوچ کوي چې یرا زموږ دینا خراب شو دا قیامت راغلی دی لیکن یہ قوم لکه چې افغانیان دي تاسو ګورئ چې تربیت کالو نه هغو باندې تکالیف راځي نو دومره زیاته تکالیف راغلو چې هغوی بیا نفسیاتی جنگ زویم هغوی ګټلی دی ځکه څنګه چې افغانیان دا جنگ ګټلی دی او اوس ولاړ دي چې یاره موږ مقابله به کوو آئیو کس په مقابله کوو کم وخت دی
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله ویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې دې سره دشمن خوشحاليږي او حوصله یې نوري اوچتېږي په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل ایاز بیا وای چې ولس د واکمنو پالیسونو تنګ شوی دی د زیاته کړه
ما ته خدا دې مفکوره او دې بیانیا جن نخکاری بلکې ما ته دا ښکاری چې کوم هغه غلخ دی دا ترخیر خلک دي دوی خو ډېر منظم دي خو د ترخیر خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي هغه څه سمت او جهت نه لري یو بے طرف غونډه ښکاری او چې هغه کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی یا نېشنل اکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پرې عمل یې نه دی کړی په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی ترلاسه کول څرنګه ممکن دي په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت او عوامو کې یقین محکم چي محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست شی دا عقیدہ چې یره مونږ فکر مضبوط دی مونږ یو قوم یو مونږ یو خلک یو او مونږ دا جنگ غټو وین وین پوزیشن کې بوم دا په خاور ګلونو ښارو وګونو ښار دی بیا خلک دلته حوصله نه دی نه ما خاطر دې چې مونږ اصل قوم مونږ ټول نو دا خرابې دا چې زمون یو نظریه باندې قائم نه یو
کارپوهان په دې اندی چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کول لپاره په سم ډول کار وکړي
دا ګلایاس ریپورت مور دی نیو یورک ټایمز رسپانډ لیکي په دې اونۍ کې د وسوال له خاص کولونو ته تر دغه کورس په پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند شوی دي که یو خوا پر دې اړه حکومت خاموش دي نو بل خوا ولس هم لزینې ګډوډي او ویرې سره مخامخ دي د مقالې غټې برخې له اسرار عالم محمد اورو
نیو یورک ټایمز رسپانډ لیکي د چارسدې په بچا خان پونتون تر بریدو وروسته په پاکستان کې د ارمی کالجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کېدونکي دي په ولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا آغا د وسلوالو لخوا سکولونو ته د دړکو په اړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسې په خطر کې دي. الیا زیاتوي هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچي له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدویخه په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچي له سکولونو راوباسي. د تیرې اونۍ تر برید وروستو باچا خان پوهنتون بند دی او انتظامیه یې وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نه وي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر پړاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغې برید وروستو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو خو د باوجود تعلیمي ادارې په نښه کېږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاري وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په نیټو غونډه کې خبر اعلان ته وویل تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام پیدا کړي. ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو تړون په مقر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. تفصیل د فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9500 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا په سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزه کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزه کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچرډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویره شته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لوري غوره شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال روري په دوه نیمه کې به درته باختر ستوري ولرو دا به تاسو ته په زمنت ابي وړاندې کړی خو سلسله به جوړ شوی دي د خبرونو لنډې وړاندې کوو د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بیپروکراسي کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبر پرون د سفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې سوي غونډې ته وکړه. وفاقي حکومت د قبایلي سیمو او وکړي د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د درې کلن پلان منظوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د دې پلان منظوري ورکړه شوه. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د پوځ سره د مالي مرستې جاري وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره په لیدو وروسته خبر اعلان ته وکړه. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال د ټول افغانستان به حکومت باید د خلکو د بشري حقونو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله خمینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کوي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ په روانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کې ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلنکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبې په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. دا خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې روستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه ل خپل اختلافاتو پرته د ترخګری د خاتمه لپاره یو موټی شوی وو او په متفقه توګه یې یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختمه وي. ادریه وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټۍ لګیا ده په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپلو مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي. ادریه زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه دا څرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دی سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعه هوارول پکار دي او لدی روستو په ګډه سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دي چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل له کبله به د ولس مورال اوچت شي. بل په لو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواږه اونه رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمرې تر لاندې د نرخونو په کمولو حکومت عمل درآمد کوي خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادریه مخکې لیکي چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1300 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو خو پاکستان کې په سنا سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادریه اخیری کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پریښودو ته تیار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم کله د لیوی په نوم او کله د نورو ټیکسونو په نوم او د دې ټوله فائدہ یو خاص طبقې ته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپانې په پاکستان کې سخت دریځی ته کتنه کړې ده. ورسپانې د یو داسې هلک کیسه د بېلګې په توګه وړاندې کوي چې په خپله یې خپل لاس پرې کړی او جماعت امام ته وړاندې کړی و. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوښتې شي. پوریوال کاکړ د دې مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځی ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپل پرې کړو. دې هلک په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه ورسته خپل لاس په خپل پرې کړ چې د جماعت امام ور باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورسپانې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جماعت کې ناست و چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جماعت امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپله پرې کړ او هغه امام ته یې وړاندې کړ کوم چې پر ده تور پورې کړی و. ورسپانه لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نسته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړ وي. تر دې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټننټ جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکه وکړي او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړې زده کړې کړي وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورو سیمې د اسلامي سخت دریځۍ د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسی ټاکلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې حکم ورکړی او په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پایلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یو کښتۍ چې الوتکې هم لږولی شوې الوتنه کړې ده. محمد صادق رښتینی د دې موضوع نوټ جزئیات راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کیږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزورې شوی دی. د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار پرون مشال ریډیو افغانستان کې ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقونو خوندیتوب لپاره کار وکړي. په جګړه کې د ملکي خلکو تلفات، شکنجه او د ښځو په وړاندې روان زور زیاتی هغه عمده مسلې دي چې په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی او حکومت باید د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالسی په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیری کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب، شکنجه او صحرایي محاکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو حالت کمزوری کړی دی. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملي کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي.
په اعلامیو کې، په رسمي بلاغو کې، نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقونو حراست او حفاظت دپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقونو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقونو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوي او ملکي خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورټ هغه برخې تایید کړي دي چې د وسلوالو طالبان له لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیریو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقونو د نقص پر وای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینې څلور وزارتونه، یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه ښځو ته ورکړ شوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د ښځو قتلونو، د ښځو سنګسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سم د مشال ریډیو د نن څخه تخبرونو د تو مګړی خبری برخه پای ته رسیږي او له شونې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په زمات عابد دا پروګرام جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د یو مسلکی استاد پښتو ته د ژباړو په ویاړ د ستاین غونډې رپورت ولرو. بیا بل نوموتی شاعر متی الله تراب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د مینې بارکزی په غږ کې د هغې غزلې ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. انجینر محمد فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي، ختیځ ادبي بهیر یې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې په خوا کې انجینر فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي وو وستایه. په دې ستاین غونډه کې پر لسګونو لیکوالو او شاعرانو سربیره د ننګرهار لوړپوړو دولتي چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر استازو هم ګډون کړی و چې د غونډې یو شمېر ګډونوالو په مسلکي برخه کې د انجینر فرید هڅې وستایلې. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم یو له هغو و چې د انجینر فرید هڅې وستایلې. نوموړي وویل چې په مسلکي برخه کې د کتابونو ژباړه د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لرلی شي.
زه فکر کوم که یو خوا انجینر صاحب محصلینو ته اسانتیاوې برابرې کړې، خو بل خوا یې ډېر لوی خدمت ژبې ته کړې. کلمل اقتصاد جوړوي باید ښه انجینران ولري، د انجینرۍ ساحه کې ښه پلانګزاري ولري. ډېره ډېره مبارک ورته وایم، دا خدمت ستایم، هم د ژبې دپاره، هم د محصلینو سره، د آینده نسل دپاره، هم دا چې خپل بچیانو کولی شو ټکنالوژي سره اشنا کړو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد هم په خپلو خبرو کې د انجینر فرید هڅې وستایلې. نوموړي وویل
درې نیمو لسیزو انقلاب او لا اوس هم د وینو بهیرونه روان دي. په خوا کې د دې هم شاهدان یو چې قدرونه لرو او د عاطف صاحب غوندې شخصیتونه لرو چې سره د جنګونو ناخوالو مشکلاتو دغسې اوسه هم کیږي په اکاډمیک او علمي ډګر کې چې پرې تسکینېږو او کوشش به کوو چې دې ته ورته آسانې چې موږ لرو هغوی هم دغسې وځلو، داسې محافل ورته ونیسو تر څو زمونږ ولسونه وپېژني چې په لوی ننګرهار کې موږ ډېر داسې قدرونه لرو چې هغه زمونږ ګاونډیان هم نه لري.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل د مسلکي کتابونو ژباړل موږ ته دا جرأت راکوي چې ووایو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي.
د انجینرۍ اووه کتابونه د انجینر صاحب فرید ژباړلي دي چې بېخي د مننه او د شکران خبره ده چې خلکو ته دا ځواب ولرلی شو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي. څو کاله مخکې که تاسو ته یاد وي په پوګو کې د کامل صاحب مرحوم په یاد غونډه وه، هلته هغوی ویل چې پښتو د ذریعې تعلیم شي. بیا یو چا نیوکه وکړه چې پښتو کې دومره جوره نشته، وړتیا پکې نشته چې دا د علم ژبه شي، د انجینرۍ او د طب شي. بیا یو څوک جګ شو ویل چې دا خو زه نه منم. همدا اوس په ننګرهار یونیورسټۍ کې میډیکل کتابونه په پښتو شته، انجینرۍ هم شته. د هغې بېلګې ته دومره زمونږ لرني ورونه خوشحاله وو. دې ته که بیا خبر شي دا خو ډېره لویه د ویاړ خبره ده.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست چې د انجینر فرید کتابونه یې لوستي وو په خپلو خبرو کې وویل چې د ژباړې د بریا راز یې په دې کې دی چې په خپل مسلک کې ژباړې کړې دي.
د ژباړې یو کامیابي په دې کې ده چې هر څوک په خپل مسلک کې ژباړه وکړي. زه په ژبه ډېر حاکم یم، ولکه په ساینس باندې زه نه پوهېږم، زه په ساینس کې ژباړه نه شم کولی. د انجینر صاحب د ژباړې د بریا راز په دې کې ده چې خپله انجینر ده او په خپل مسلک کې ژباړه کړې. دې نه علاوه انجینر صاحب انګلیسي باندې هم ډېر حاکم ده، ځکه دا هغه وخت کې معلومیږي چې څوک یې کتاب لولي. ما یې کتابونه ولوستل او خوند یې په دې راکو سه زمون محصلین به وخت یا به ایرانی کتابونه لوستل سنه به په معنا پیدا او استاد به هم په معنا نه پیدا بس تشریح کول به ورته اوس الحمدلله که دغه کتابونه په خپلو لاسونو کې ونیسي ډېر زیات کومک به ورسره ډېر ښه ترجمه کړي.
انجینر فرید عاطب له ختیځ ادبي بهیر نه د مننې تر څنګ وویل چې دا غونډه به د نورو هم مسلکانو ته دا جرأت ورکړي چې د علمی او مسلکی کتابونو ژباړو ته مخه وکړي.
ختیځ ادبي بهیر درنو ملګرو نه په دې خاطر مننه کوم چې دغه سي لمانځغونډې یا ستاین غونډې به هغه انجینر صاحبانو ته چې د دې وړتیا پکې شته خو هغوی دا کار نه کوي دا جرأت به ورکړي او وبه هڅول شي چې دغه میدان ته راودانګي. او د هغه پښتو کلاس نیوي وکي چې 15000 کال تاریخ لري خو اوس هم هغه کتابونه پکې نشته دي
انجینری په سیول انجینری کې د لګښتونو محاسبه د زلزلې په وړاندې د مقاومو ودانیو ډیزاین او د ودانیو پلانول او رسمول په نمونو په جلال آباد کې مومن خپرندوی ټولنې تازه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی شاعر متی ولا تورام د ممو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې اوریدلی وی چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، خو د تیرو اوګدو کلونو رئیس په خوست ولایت کې د ګاډو ډینټر یا کوپی کشی کوي. په خوست کې د مشال رادیو همکار نجیب الله لوخیل نوموړي سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي چې دویمی او وروستۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
تراب صاحب، شعر پیژندون کی وای چی احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات دخه شعر مهم تو کی دی، نو که شعر پا کم شعر کی دا تو کی نوی او یا دا پا کی کمرنگ دی، بیا نو تاسو اغا شعر تا پا کم نظر گوره؟
زیاد وقت ورونه مخلی تو که استعمالی تاسو یو قرصاف ته مخم تیریږي بار بار چې یو چا پیش خوند ویلې په اصطلاح یو غزل کې بیا بل راخلی بیا بل راخلی بیا بل راخلی هغه کم کیفیت چې دغه دغه نووزی او زه خپل تاسو بخې مهرباني وکړه خپل خبرو کې زه د نظم د ویلو ځان د خپل کرکټر لرم او په غاړه کوي او شاید یو نظم ان شاء الله بل تا ورته نه په بل چا باندې ترخیت نه کوم کوم ورونه چې خپ خپ بریالي غزل لیکي یا پکې هغه بل بیا بدل را پیدا کوي په دغه باندې خو هغه ورور دومره خولې توې کړلې بس پرې ته بل لار ځانته پیدا کړه بل لار ځانته پیدا کړه بس تلای سندرغاړي ښه سندره وای بل هغه بل ته ورزي شاعر ته کافي ورکه چې دغه ته ماته کافي جوړه کا نو معنا دا چې دغه کیفیت هم دغه کې او د خپل دا لاس راوړ نه نه کوم احترام نه کوم نه وخت نه دی ته چې وکړي هغه سي اختراع وکړي هغه سي نوښت وکړي لکه چې کوم مخ کې بابا کړی دی کوم ورور مخ کې کړی دی یو غزل تاسو ته بهتره معلومه ده په درې رنگونو باندې ویل شوی دی سلور رنگونو باندې ویل شوی چې لکه غزیدلې دی هغه په درې سلور رنگونو باندې ویل شوی دی نو مورون ته دا هیله ده چې تاسو نور بل لا دور لا پیدا کوي نور لا پیدا کوي خل استرا وړي ولاره
تراب سے شیر ډیر قیمتي شیر دا چا خبره ده خلق په زور نه کې چنګ وي او زیات ور سره مینه کې یار سو اوریدون کې مینه ور سره کې څنګه شیر ټول کې لره
الخصه ما ته هيا رزي څه چې وایم چې زه کتاب چاپ کوم په استلا زما کتاب چاپ دی دا 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 ولې کتاب چاپ د سې چا کار دی چې هغه د غجبي تاو د غدار ته شوګري کړي یا خولې توي کړي د غجبي لپاره او اوس مې کتاب مې ډېر مخکې موده کې چاپ شو او للوي ګلو نو د کاڼي وب دا یو مېشته مخه مې کتاب چاپ شو البته هغه ژوندون مخکته نه وکړه سپین بغاوت اوس مې هغه راغلی دی کتاب راغلی دی
سپین بغاوت شته یو څه چې تاسو همدغه ورسته مجموعه نه سوې
د انبار انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنورونو منځ کې سوځم لکه جوار ته بټ په ګرمو شګو پروت یم تا او د خپل ورمانونو منځ کې سوځم د پرهر په دود به خله په وینو سره ده د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوځم پر سالویختو کې مې ډټ پر ډډون راغې د ظلمي او چنارونو منځ کې سوځم د یعقوب د مینې تا ورانه وباسي د یوسف قونتی د ورونو منځ کې سوځم د هاروت قونتی زوړندې ملجبي الو خیل صاحب د هاروت قونتی زوړندې ملجبي ز د خپل ګناهونو منځ کې سوځم او لکونه او هل خرم ل خپل لاسه د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوځم د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوځم
ډیر الله تراب صاحب څه فکر کوي دا څوک شته تاسو غزري په ماغه انداز په ماغه خایست ویلې لکه څنګه چې تاسو وایي
مهمه خبره الو خیل صاحب ما ډېر ملګری دي ماته وخت چې دغه ته دغه ته راړم ماته ویل خپل نظم وره به چا په غکې کما ته سره نه به خوده نه ماته ما وی چې زما غ نظم غږي په کیسټ یا په اصطلاح په سیډي باندې هغه ته پرده لګولې وا کله چې نظم بش پړو شو ما چې کوم ورور ولدلو کټ ماته زما غ غو په اصطلاح غ بیا ته وی چې مخامخ ته وړم هغه د لاس حرکت تاسو مخې ور زما په واټ کې نه دي اما غ ترتیب کول او ډېر ورو نشته زما غ نظم په خپل سره هغه والی وای او
تراب سے کله چې تاسو د مشاعری په ولوی غونډه کې شعر وایي او د اوریدونکو له ګڼو احساساتو او ولولو سره مخامخېږي، او دا طبیعي ده چې ستاسو په شعر کې همدا څه شته. په هماغه شېبو کې تاسو څه احساس کوئ؟
ما ته یو وخت کې د کومو خلکو چې داد راکولو دغه شی ما ته مصنوعي ښکارېدو، بلکې یو چا په یو غونډه کې سازش وکړ چې تاسو تراب ته داد مه ورکوئ چې څه ویلی شي که نه شولی، دا ستاسو داد ده چې دا شی مو تر دغه ځایه پورې رسولی دی. نو تاسو یقین وکړئ، ما نیم نظم ویلی چې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول کوم ملګري شوي هغه کول ده. بیا هم درته وایم په خپل ولس باندې تکیه کوم، خپلې ژبې په ویونکو باندې تکیه کوم، چې داسې ژبه لرم، داسې ژبې ویونکي لرم، ډېر خوند احساسوم، ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم. خدای دې راضي شي.
کامیاب اوسئ ښاغلی مطیع الله تراب. هرومرو به ستاسو د شخصي ژوند سره هم له اوریدونکو سره وسوسه یي چې پوه شي. نو که د خپل شخصي ژوند په اړه هم راته وغږېږئ، یو واده مو کړی، دوه ودونه م کړي دي، ډېر ودونه م کړي دي، څومره اولادونه لرئ، او په اولادونو کې ما هم د شعر تومنه محسوسوی او که
نه؟ الخیر صاحب، تر دغه دمه مې دوه ودونه کړي دي.
ښه، بیا نو زه غلط نه وم؟
نه، په زیاته خبره دی، زه اته بچي لرم، څلور دي زامن دي او څلور مې لوڼې دي. نه، داسې څه نه وینم هغه بچه کې په اصطلاح چې هغه څاڅو بیا یې په اصطلاح هغه لهر چې دی هغه تازه وساتي، بس یو څه څرک نه وینم.
تراب صاحب، په پای کې غواړو ستاسو یو نظم واورو، او د همدې نظم په اورېدلو سره له تاسو رخصت واخلو.
الخیل صاحب، ماشومتوب ته مې یو نظم لیکلی و، خدای وکړي چې تر اخره پورې هغه شم ده وویلی شم. د یادونو څو بصري راته مخکې مخکې کېږي، په مسکا او په خندا شي، په ناڅا او په ګډا شي، د مازی په نیل سپور سو ما له ځانه سره یو سي، سو واړه واړه چاچه کې په چرچکو را نتاو شي، سو ګګر ګګر سرونه، د همزولو چاود بخونه، د غربت بلا سټلی، سو کرپون کې کمی سونه، یو محسن مې را نږدې شي، د ګریوان نه مې کېکاږي، خپ ویږه په خپل ځان چې د خپل ځان رانه ورکیږي، بیا زه هم په خپل لستوڼي پوزه کش کمه په منډه، او بیا مونږ شو دوه ډلې بنګړیا مات هلته شروع کړو. ناڅاپي د سترګو رپ کې مازیګر په ژړېدو شي، د بزرګې څوکې غېږ کې بوی المر په ژړېدو شي، جوړېدی په چا مین دی په خپل سر په ژړېدو شي، چا ته حل ویلی نه شي، مرور په ژړېدو شي، لمر سلګۍ وهي تمام شي، تیارغونی اشان ماښام شي، بیا زموږ د کلي جونه د یو بل له مخکې کېږي، چنارونو کې چرچڼې د پاولو غوندې شرنګېږي. ناڅاپي مې یو آواز بیا په غوږو کې انګازه شي، داسې نوم راته څوک اخلي، خانجانیا خانجانیا. په قلار قلار بیا ورشم، د نارنج یو ځلی ته سره غمبوري رانه شومي، او د بوړلو قمصو واګې مې په ګوتو کې کېکاږي، وایي زه چې زه ماښام دی یو منګی را سره واخله. اه دا څنګه وړکتوب و، اه دا څنګه وړکتوب.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د مینی بارکزی په غږ کې د هغې یو غزل چې له یوې مشهرې څخه مو را بیل کړی دی.
ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندی دی، ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندی دی، خیالونو مستا زلفو کې ځنګل ته خندی دی، سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، یو بل ته مو چې سترګو کې قتل ته خندی دی، او ګناه مې راته وخایا چې نور زړه صبروم، ګناه مې راته وخایا چې نور زړه صبروم، د زړه لوی لوی زخمونه مې شمیرل ته خندی دی، او خبر نه وم لزانه چې می خیال کې څه کول، خبر نه وم لزانه چې می خیال کې څه کول، ګلاب مې لاغزو سره تلل ته خندی دی، او قلم مې و پلاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، قلم مې و پلاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، لیکل درته ما خوږه غزل ته خندی دی، او هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چرانه لاړې، هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چرانه لاړې، لغه مبارک زی درته ژړل ته خندی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه پخوارې ځای خولي.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.